د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خپرونه کې به واورئ چې ټاکل شوې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا په کابل کې په یوه غونډه کې د سولې او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان لویه څارنوالي وایي د تمیم شنساب په نوم د هغه تورن دوسیه ورسېدلې ده چې په کابل کې له یوه کوره پر دولتي ځواکونو ډزې کړې وې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو، خو لومړی ملالی بشیر ته غوږ شئ چې د خبرونو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې ده. بلخ ځای چارواکي وایي د دې ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې په یوه وسلواله حمله کې شاوخوا 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کابل پولیسو په بیلابیلو جرایمو سلګونو مشکوک کسان نیولي دي او ترکی قاضیانو د تر 200 زیاتو نظامي پرسونل د نیولو حکم کړی دی. بشپړ خبرونه. د بلخ ځای چارواکي وایي د دې ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې په یوه وسلواله حمله کې شاوخوا 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د حمله نن تر غرمې وروسته د دولت آباد ولسوالۍ په یوه جومات کې د جنازې پر مراسم وسوه. د بلخ د امنیه قومندانۍ د امنیت رئیس امنیت امیر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو ته ویل چې په دې حمله کې د ولسي پاتونوالو قومندان اختر محمد، درې ساتونکي او یو بل کس ووژل سول. د شاغلی قادری په وینا په دې پیښه کې 9 کسان ټپیان سوي دي. امنیتي چارواکي وایي چې یو کس له دې حملې سره په تړاو نیول سوی دی. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی اخیستی. د کابل پولیسو په بیلابیلو جرایمو سلګونو مشکوک کسان نیولی دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند بصیر مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان په بیلابیلو جنایي جرایمو کې په لاس درلودو مشکوک ګڼل کیږي.
زموږ مسؤولان بریالي شول چې 333 کسان چې په بیلابیلو جرمونو کې په لاس درلودلو مشکوک دي د کابل ښار او شاوخوا ولسوالیو کې ونیسي. دوی په وژنه، برمته نیونه، په وسلوالو غلاو، د موټرو په غلاو، په منظمو جرمونو، پر لارو د خلکو په لوټلو، د مخدرو موادو په پیر او پلور، اخلاقي جرمونو، اداري فساد او نورو جرمونو کې په لاس درلودلو مشکوک دي. دوی نیول شوي او عملاً د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند ویل چې دا کسان د روان کال د لړم له لومړۍ نیټې د لیندۍ تر 22 نیول سوي دي. د شاغلی مجاهد په وینا د کابل پولیس په همدې موده کې توانېدلی دي چې د اوو تروریستي حملو مخه ونیسي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي وایي چې دا ټولنه آماده ده چې له دولت او افغانانو سره د سولې او ثبات د تامین لپاره مرسته وکړي. پیری مایدون دا خبره پرون تر غرمې وروسته د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کابل کې د کتلو پر مهال وکړه. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې کتنه کې پر بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړې توګه د سولې او امنیت او همداراز د تروریزم سره د مبارزې او د افغانستان او اروپای ټولنې ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې وسوې. په دې اعلامیه کې راغلي چې شاغلی محب د دې غونډې پر مهال له طالبانو سره د سولې په خاطر د بین الافغاني مذاکراتو د نویو میکانیزمونو په اړه خبرې وکړې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. ترکی قاضیانو تر 200 زیاتو نظامی پرسونل ته نیولو حکم کړی دی. پر دوی تور دی چې امریکا میشت مذهبي مشر فتح الله ګولین سره تړاو لري. ترکی حکومت پر ګولین تور پورې کړی چې په 2014 کال کې په ناکامه کودتا کې لاس درلود. ګولین په کودتا کې لاس درلودل رد کړي. د استانبول څارنوال د څلورو ډګروالانو په ګډون د 219 سرتیرو د نیولو حکم کړی دی. د ناکامې کودتا له هڅو راهیسې ترکی حکومت د دولتي کارکوونکو، خبریالانو، ښوونکو او فعالانو په ګډون 50,000 کسان نیولی دي. لسګونو زره نور له دندو ګوښه کړای سوي دي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان منتقدین وایي دی د کودتا له خبرې د خپلو مخالفانو د ځپلو لپاره استفاده کوي. ترکی چارواکي وایي د ملي امنیت په خاطر یې دا اقدامات مهم دي. د امریکا د استاذ جرګې په اکثریت رایو یو ولایت تصویب کړه چې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد د برما اقدامات ټول وژنه او د انسانیت پر وړاندې جنایت ګڼي. د استاذ جرګې د پنځشنبه په ورځ دغه هیواد له بهرنۍ چارو وزارت وغوښتل چې آخري امر صادر کړي او د روهینګیا پر وړاندې د اقداماتو پر عاملینو د بندیزونه ولګوي. دغه قانون د دواړو ګوندونو له غړیو 304 نوي رایې ترلاسه کړې. یوازې یو جمهوري غوښتونکي مخالفت وښود. شاوخوا 100,000 روهینګیا مسلمانان د 2012 کال له اګست میاشت راهیسې له برما څخه بنګلادیش ته تیښتې ته اړ شوي دي. دا وروسته له هغه چې د برما پوځ په راخین ایالت کې د مسلمانانو ځپنه پیل کړه. د امریکا د استازو جرګې همداراز د هغو دوو خبریالانو د راخوشي کېدو غوښتنه کړې ده چې په برما کې د روهینګیا مسلمانانو د وضعیت په اړه رویټرز خبري اژانس ته راپورونه جوړول. او یوه 9 پناه غوښتونکې د امریکا د نیو مکسیکو د پولیسو په حوزه کې تر نیول کېدو وروسته مړه شوې ده. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا نجلۍ د ګواتیمالا وه او په غیر قانوني توګه له مکسیکو څخه له خپل پلار سره یو ځای امریکا ته اوښتې وه. راپور هم دراز وایي چې نور پناه غوښتونکي هم د مکسیکو او امریکا ترمنځ پولې ته نږدې د اوبو د کمی او شوک لیدلو له کبله مړه شوي دي. د نجلۍ له 2 ورځو راهیسې ډوډۍ نه وه خوړلې او نه یې اوبه څښلې وې. پولیسو هڅه کړې وه چې دا نجلۍ روغتون ته یوسي خو هلته یې سا ورکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره کلک اقدامات کړي او ژمنه یې کړې چې له مکسیکو سره به پر جنوبي پوله دیوال جوړ کړي. د د منتقدینو اور باندې تور پوری کړی چې دای د سیاسي ګټو په خاطر د پناغښتونکو له حقونو سرغړونه کوي. د خبرونو پای.
لا ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا په کابل کې د سولې په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې په پام کې لري. د هلمند د سولې د ولسی حرکت غړي د خپل نوی یون په ترڅ کې اورزګان ولایت ته رسیدلې دي. د دې حرکت له ویان سره هم مرکه لرو.
د جمعې لمانځه وروسته موږ خبرې وکړې. ولسونه موږ غوښتنه وکړه چې د جګړې پر ښکېلو اړخونه باندې غږ وکړي چې سولې ته مخه کړي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي کشفي ارګانونو د تمیم شنساب په نوم د هغه تورن د قضیې په اړه څېړنې بشپړې کړي چې څه وخت مخکې په کابل کې له یوه کوره پر دولتي ځواکونو ډزې وکړې. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې واورئ چې د امریکا حکومت د افریقا لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. نور موضوعات هم لرو. د خبرې مجله تر پایه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران به سبا په کابل کې سره وګوري او د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو به خبرې وکړي. د ولس مشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادۍ راډیو ته ویل چې دا غونډه د درې وړو هیوادونو ترمنځ د 13 درې اړخیزو ناستو پیلامه ده او د افغانستان او سیمې پر وضعیت به خبرې پکې وشي. خان محمد سیند له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د جمهوری ریاست مسؤلین وایي چې د افغانستان، پاکستان او چین د چارواکو له ژمنو سره سم سبا د شنبه په ورځ د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ناسته په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جوړیدونکو ناستې په اړه زیات معلومات ورنکړل، خو ویل چې د ناستې مهم موضوعګانې د افغانستان او سیمې روان وضعیت او د درې وړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا موضوعګانې دي.
نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین در کابل برگزار
شد. د افغانستان، پاکستان و چین د بهرنیو چارو د وزیرانو درې اړخیزه ناسته سبا په کابل کې جوړیږي. په دغه ناسته کې به د سولې، سیمه ایزو همکاریو او له تروریزم سره پر مبارزې خبرې وشي. دوی سبا خبری ناسته هم لري او نور جزئیات به له هغه واوري.
نه زبان خودونو بشنه.
د افغان چارواکو په خبره دغه ناسته د درې وړو هیوادونو ترمنځ د تیرو ناستو پر دوام جوړیږي. د دوی د معلوماتو له مخې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ورته ناسته تیر کال د ډسمبر په درویشتمه د چین په بیجنګ کې جوړه شوې وه. په تیرې ناسته کې هم د درې وړو هیوادونو ترمنځ په همکاریو په سیمه کې په روان وضعیت، له تروریزم سره د مبارزې په شدت او اقتصادي او تجارتي همکاریو خبرې شوي او یو لړ ژمنې پکې هم شوي دي. تیره اونۍ د پاکستان ځینو رسنیو ویلي چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشي به په راروانه اونۍ کې کابل ته لاړ شي او له افغان چارواکو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په زیاتېدو او د تروریزم پر وړاندې په ګډې او مؤثرې مبارزې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره هڅې تر بل هر وخت نه زیاتې شوې او سربیره پر دې د هیواد د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په وروستیو شاوخوا دوه میاشتو کې پر افغانستان سربیره پاکستان، عربي اماراتو، قطر، روسیې، ازبکستان او ترکمنستان ته سفرونه کړي دي. زلمی خلیلزاد سربیره د دغو هیوادونو له چارواکو سره په لیدو د طالبانو له استازو سره هم لیدلی دي. راپورونه دا هم وایي چې په دې وروستیو کې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پاکستان له صدراعظم عمران خان نه په یو لیک کې غوښتي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون رئیس زمری پادخوابي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغې ناستې هرکلی وکړ، خو وی ویل چې ډاډمن نه دی پاکستان په دې تړاو رښتینی اوسي.
زما په نظر باندې پاکستان ټول هسې وخت تېرول دي، ډېر وختو کښې همداسې ډېرې ناستې شوي دي او د دغه ناستو نتیجه هېڅ نه ده راوتلې. هېڅکله پاکستان دې ته صادق نه دی د تروریزم په خلاف باندې قدم پورته کړي.
سربیره پر دې افغان او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې د افغانستان وسلوال مخالفین په پاکستان کې دي، هلته روزل کیږي، تمویلیږي او بیا د جګړې لپاره افغانستان ته لیږل کیږي. خو دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت رد کړي او ویلي دي چې د پاکستان ثبات د افغانستان له سولې سره تړلی او په دې برخه کې به همکاري وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو مخامنې خبری مجله اوري. نن یو وسلواله ډله د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې یو جومات ته ننوتلې وه او هلته ډزې هم شوي. په دې ترڅ کې تلفات هم پېښ شوي دي. خو دا چې پېښه او دا ټوله نښته پای ته رسېدلې که نه، په دې اړه د تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی له مزار شریف نه د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی او معلومات راکوي. حبیبزی صاحب، وروستي معلومات څه دي؟
سلامونه تاسو ته، تکاسب او د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته. دقیقا د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ د جامع جومات کې نن له غرمې وروسته درې بجې شاوخوا د جنازې مراسمو کې وسلوالو ناپېژنده وسلوالو ډلیز برید ترسره کړی دی چې د بلخ د امنیت آمر عبدالرزاق قادری په خبره کې په دې برید کې د محلي پاڅون کوونکو یو ملیشه قومندان اختر محمد وژل شوی، د هغه درې سرتیري هم په وژل شوي کې دی او یو ملکي بل کس هم په دې پېښه کې له منځه تللی دی. د امنیت آمر وویل چې په پېښه کې نه تنه نور هم ټپي هم شوي دي. حکومت خبرې چې موږ د دولت آباد له ولسوال محمد یوسف سره درلودې، ده وویل چې له پنځه تنو وژل شویو کسانو څخه څلور تنه ملکي وګړي دي او یو ملشه قومندان د محلي پاڅون کوونکو پکې شامل دی او پاتې نور د هغه ځواکونه او نور ملکي کسان چې شمېر یې کابو لسو کسانو ته رسېږي ټپیان دي. د بلخ د امنیت آمر وویل چې له حمله کوونکو څخه یو تن په سیمه کې وژل شوی دی او نور کسان د سیمې څخه تښتېدلي دي. خو د دولت آباد ولسوال وایي چې پېښه د وسلوالو طالبانو لخوا په سیمه کې ترسره شوې ده. تر دمه طالبانو په دې اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی.
ډېره زیاته مننه. په مزار شریف کې د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی و چې په دولت آباد ولسوالۍ کې په یو جومات کې د نننۍ نښتې په اړه یې معلومات راکول. پروزګان کې زرګونه کسانو نن د سولې د ولسی حرکت لغړو سره په ګډه د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. د هلمند د سولې د ولسی حرکت غړي چې نن د درېمې ورځې لپاره په روزګان ولایت کې دي، د زرګونو کسانو له هرکلی سره مخامخ شوي او ټولو په ګډه پر ښکېلو خواوو د سولې غږ وکړ. د خلک د ترینکوټ واټونو تراوتلی وو او ویلې چې سولې ته هیله پیدا شوی. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت هم په دې اړه د راپور د برابرولو لپاره له دوی سره یو ځای وو.
دا شور زواج او پریات په اورزګان ولایت کې د جګړې ځپلو دی. دا زرګونه جګړه ځپلې نن جمعه د هغه سوله غشتونکو په ملاتړ د ترنکوټ ښار واټونو تراوتلي کوم چې له هلمند د روان کال د حمل په میاشت کې تر یو ځانمرګي برید وروسته پلی پیل سو او تر اوسه هم دوام لري. د دغه جګړه ځپلو چې د زیاترو تر سترګو وښکې تویدلې ویلی چې نور له جګړې ستړي سوي او تر پوزې راغلي دي. دوی پر ښکېلو خواو د سولې ژغ وکړي.
د دې حرکت ملاتړ موږ ټوله کوو، موږ پر خپلو ټولو مشرانو باندې که په دولت کې حتی د رئیس جمهور څخه بیا تر عسکر پورې تر هر چا تر څوک چې د دې باندې ژغ کوو چې د دې حرکت ملاتړ وکړي او تر څو چې سول راځي په دې ملک کې.
دغه ملت نه بیا د افغان ټول افغانانو نه چې څوک دا خبر اوري بيخي ظلم روان ده. ډیره دي افسوس خبره ده. ملا مري، ځوان مري، جورنالیست کوم ملک کې د تاسې چالي دلی دي چې خبريال نه چیرته مرسوي.
زما د کور یو ولس مړي وتلی دي. ته به اور وکړي چې په کلي کې مړي سوي زه نه سم مرتلای چې د شوز بوغاري واره مزو چا ماغز ما ورور مور او پلار مرسوي دي.
د اورزګان دغه خلک که څه هم هر ورځ د ور په لمبو کې سوزل کیږي خو وايي سولې ته تمې پیدا سوي. د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وای پلان لري په دغه ولایت کې تر ډیره فاتسي سو په دغه ولایت کې کور په کور او مسجد په مسجد د سولې پیغام ویسي او په خبره یې چې پلان لري د وسلوالو طالبانو سیمو ته هم لاړ سي.
نن مو پام دی انتخاب ک چې لسرم په لار کې طالب واکمن ول او دغه په منځ کې راتیر سلو نو کوم افقی ته سره ورسیدلو او د طالب لوري څخه هم هوکړه سره وسو د دوی سیمه ته هم زو.
ورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ورسته پاته او جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی کوم چې لتیرو شاوخوا درې کلون رئیس پکښی کې د جګړې ډګر ته دی. دغه رواني جګړې له کبله هر ورځ لسګونه کورنۍ له خپل سیمو بي ځای کیږي او هر ورځ خلکو ته مرګ جوړ لاوړي او په دغه ولایت کې په هر مسجد کې هر ورځ د پاته کمبل یا واري وي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، ورزګان.
د هلمند د سولې د ولسی حرکت غړي په روزګان ولایت کې دي. د دې حرکت مشران وایي چې په نږدې ورځو کې به د هیواد نورو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. د سولې د ولسی حرکت فعالانو څه وخت مخکې له هلمند تر کابله پلی مزل وکړ، بیا یې په پلازمینه کې د څو بهرنیو هیوادونو د سفارتونو مخې ته پرلتونه وکړل، وروسته له کابله د مزار شریف پر لور پیابلی وخوځېدل او اوس غواړي چې له یوه ولایت څخه بل ولایت ته سفرونه پیل کړي. د سولې د ولسی حرکت لویان بسم الله وطندوس سره مې د دوی د ملګرو فعالانو د راتلونکو پلانونو په اړه خبرې وکړې. د مرکې په پیل کې ښاغلی وطندوس په روزګان کې د خپلو لیدنو کتنو د جزئیاتو په اړه خبرې وکړې.
پرون سهار روزګان ته راغلی یو. په روزګان کې زموږ تود هرکلی وسو. یو شمیر مخورو دنیا لیمانو سره مو ناسته کړې ده. پرون او تېره شپه مو له اوسېدونکو سره خبرې کړې دي. نن د جمعې له لمانځه وروسته دلته په مرکزي جامع جومات کې موږ خبرې وکړې. ولسونه مو د سولې برخې ته راوبلله او له ولسونه مو غوښتنه وکړه چې دوی باید د جګړې پر ښکېلو اړخونه باندې غږ وکړي چې هغوی سولې ته مخه کړي او جګړه بنده کړي. ځکه روزګان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې شاوخوا درې کاله کېږي مرکز یې محاصره دی او په محاصره کې دی او په زرګونو کسان په دغه جګړه کې وژل شوي دي. اوس پلان لرو د ترنکوټ په مرکزي چوک منار کې سولیز لاریون کوو او د لاریون پر مهال شعارونه به مو همدای وي چې جنګ بس دی، موږ سوله غواړو، نور موږ مه وژنئ. همدا به د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه غواړو چې دوی باید نور سوله وکړي، اوربند وکړي او نور باید په خپلو کې سره ونه وژني.
وطندوس صاحب، له اورزګان وروسته چیرته روان یې؟ بخیر سره.
دا چې موږ له یوې سیمې بلې سیمې ته سفر کوو، له یو ولایت بل ولایت ته سفر کوو، بیا ملګري راغونډیږي، مشوره سره کوو، سیمې ته په کتو، د خلکو غوښتنو ته په کتو همغه ولایت ته سفر کوو. تر اوسه مو په دې اړه تصمیم نه دی نیولی چې کوم لوري ته کوم ولایت ته به سفر کوو. ډېر ژر به پریکړه وسي او بیا به دغه معلومات له رسنیو سره شریکو.
څه فکر کوئ چې دا ځل به د طالبانو غبرګون د سولې د ولسی حرکت پر وړاندې څه ډول وي؟
د تیر په پرتله باندې اوس طالبان سولې ته ډیر لیوال دي. البته یو وخت دوی زموږ په اړه ډیر منفي نظر درلود، کله چې موږ بغلان کې جنډغوري کې له دوی سره وکتله د دوی په هغه نظر کې تغییر راغلی دی. طالبان هم خوښ دي هغوی د سولې لپاره لیوالتیا لري، هغوی غواړي چې نور باید په افغانستان کې روانه جګړه بنده شي او پر ځای سوله نافذه شي. البته طالبان هم ځینې غوښتنې لري، حکومت هم ځینې غوښتنې لري، خو د سولې ولسی حرکت له دوی دواړو څخه همدا غوښتنه و او د چې دوی دې فرکشینی خپلې غوښتنې د سره مطرحه کړي، په ګډه دې پر یو داسې نظام هوکړه وکړي چې د دوی او د ولس پکښې ګټې وي. نور دغه روان حالت باید پای ته ورسیږي. نور باید روانه جګړه کې موږ درې لوري چې خپل افغان حکومت ته افغان طالبان دي او ولس ته ونه وژل سي.
ښاغلی وطن دوست، وروستیو جریاناتو ته په پام سره د مسکو غونډه جوړه شوه. دلته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد فعال شوی او په سیمه کې ګرځي او ډیر څه روان دي. په داسې یو حالت کې د سولې د ولسی حرکت په اهدافو یا په پلانونو کې د تیر په پرتله بدلون راغلی؟
د سولې ولسی حرکت یوازې غوښتنه همدا ده چې باید ولس منځګړیتوب وکړي تر څو پورې چې ولس د خپل ژوند ژغورنې لپاره غږ نه پورته کړي، ولس تر څو پورې د سولې غږ پورته کړي نه څوک سوله نه ورکوي. دا چې په وروستیو کې د سولې خبرې تیزې شوې دي، موږ هرکلی کوو او د سولې ولسی حرکت له دواړو لورو څخه په ځانګړې توګه له امریکا څخه غواړي چې باید د سولې خبرې یوازې خبرې پاتې نه شي، دوی باید په عمل کې دا ولس ته څرګند کړي چې دا ځل امریکا، افغان حکومت او یو شمېر هغه هیوادونه چې منځګړیتوب کوي د واقعي سولې لپاره هلې ځلې کوي. ډېر وختونه خبرې شوې دي، د سولې پروګرامونه پیل شوي دي، خبرې تیزې شوي دي، ډېر څه پکې شوي دي. د سولې ولسی حرکت له ټولو خواوو څخه غواړي چې په عمل کې څرګند کړي چې دوی هم سوله غواړي او دوی هم غواړي چې افغانان ته دا ځلې سوله ورکړي.
د سولې د ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
اسمت اقبال زابل نه خپل سمس کې لیکلي، موږ ټول ولسی وګړي باید د سولې له ولسی کاروان سره یو ځای شو او د هغو ملاتړ وکړو. میر الله د خوست له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکي چې د کابل د سبا ورځې درې اړخیزې غونډې ته ډیر په تمه دی. محمد الله قلمیار د هلمند ولایت له سنګین ولسوالۍ څخه لیکي چې خدای دې د سبا غونډه چې په کابل کې جوړیږي کامیاب کړي. شفی جان زدران د نادرشاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکي، حکومت دې د تمیم په څیر له نورو زورواکو سره حساب کتاب وکړي. او د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر دی کې، حکومت باید په هیواد کې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. اوس هم ورځو نورو موضوعاتو ته. د افغانستان لویه څارنوالي وایي د تمیم شنساب په نوم د هغه تورن دوسیه ورسېدلې ده چې په کابل کې له یوه کوره پر دولتي ځواکونو ډزې کړې وې. لویه څارنوالي وایي چې په دې اړه پولیسو او کشفي ارګانونو خپلې څېړنې بشپړې کړې دي. تمیم شنساب شاوخوا لس ورځې مخکې د کابل په نوي ښار کې له امنیتي ځواکونو سره 24 ساعته نښته وکړه چې په ترڅ کې یو پولیس هم ووژل شو. د خان محمد سین په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د محکمې له حکم نه تمرد پر امنیتي ځواکونو وسلوال تیری او د عامه نظم اخلالول هغه تورونه دي چې پر تمیم شنساب لګېدلې دي. دا خبره د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د پنجشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وکړه. د خاغلی رسولی په خبره تمیم شنسب اوس مهال په توقیف کې دی او د هیواد کشفی او امنیتی ارګانونو یې په اړه خپل معلومات بشپړ کړي او پر دوسیه په لوی سرنوالۍ کې څېړنې روانې دي. د بوبل د پولیس لخوا کشفی فعالیتونه بشپړ شوي. دوسیه د 1900 کسانو په ګډون لوی سرنوالۍ ته سپارل شوې ده. پولیسو چې پر شانسب تورونه لګولي هغه د عامه نظم پر موظفینو تیری، د محکمې له حکم نه تمرد او د عامه نظم ګډوډول دي. تحقیق یې په جدي توګه روان دی. کله چې زموږ د همکارانو تحقیقات بشپړ شول بیا به تصمیم نیسي او نتیجه به یې د افغانستان له خلکو سره شریکه شي. تمیم شانسب د ده له ساتونکو سره چې د کورنیو چارو وزارت غیر مسؤول وسلوال ګڼي، د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل په نوي ښار کې له امنیتي ځواکونو سره کابو 24 ساعته وسلواله جګړه کړې چې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او شپږ ټپیان شوي دي. همداشان د تمیم شانسب درې ساتونکي هم ټپیان شوي دي. امنیتي ځواکونو تمیم شانسب له جګړې وروسته د ده له کابو 60 ساتونکو سره ونیو. امنیتی ځواکونه وایي د تمیم شانسب له کوره یې یو شمېر کلاشینکوفونه، پیکا او حتی راکټ هم نیولی دی. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې پولیسو د محکمې له حکم سره سم غوښتل چې تمیم شانسب اوسنی کور چې پکې اوسېده خوشی کړي، خو نوموړي په لومړي سر کې دغه حکم ونه مانه او وسلوال مقاومت یې وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال نصرت رحیمي ازادۍ راډیو ته ویلي چې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو لیست ترتیب شوی او د ټولو نیولو ته تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان ولسي جرګې هم تېره اونۍ پر حکومت تاکید وکړ چې د غیر مسؤولو وسلوالو نیولو ته اقدام وکړي. د حقوقي چارو پوهان وایي سره له دې چې د هېواد عدلي او قضایي ارګانونه تر یوه حده تر سیاسي فشارونو لاندې دي، خو که پر شانسب قانوني حکم صادرېږي باید عملي شي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالشکور دادرس د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د ښاغلي شانسب موضوع مبدا یو حقوقي ده. خپل ټوله پړاوونه یې طی کړي وي، نو شانسب د محکمې د قطعي حکم په مقابل کې متمرد دی. نه تنها اداره د لوی څانوالي هیڅوک نسي کولای چې د اخلاص په دغسې حالتو کې د لوی څانوالي اداره د چا سره د قانون نه پرته چلند نه کوي او د قانون حکم دا دی چې باید دی تر عدلي تعقیب لاندې ونیول.
د افغانستان ځینې خلک شکایت کوي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د تورنو او مجرمینو دوسیو ته لازمه رسیدګي نه کیږي، خو د سترې محکمې مسؤلین دا ادعاګانې ردوي او وایي چې په وروستیو څلورو کلونو کې څه کم 200 دوسیو ته رسیدګي شوې ده. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو د افریقا لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. په دې نوې ستراتیژي کې د افریقا په لویه وچه کې په تیره په اقتصادي برخه کې د روسیې او چین فعالیتونه غندل شوي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي مسکو او پیکینګ هڅه کوي چې په افریقا کې د امریکا ګټې زیانمنې کړي. په دې اړه تفصیل اجمل انت اوروي.
افریقا په نړیوال سیاست کې کومه مطرح ده او تر ډیره د توجه مرکز نه دی، خو د امریکا متحده ایالاتونو د دې لوی وچې لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې چې د امریکایي چارواکو په وینا دغلته د روسیې او چین د استثماري فعالیتونو مخه ونیسي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د پنځشنبې په ورځ پر چین او روسیې تور پورې کړ چې د ده په وینا د امریکا د ګټو پر خلاف په ټوله افریقا کې فعالیت کوي. جان بولټن وایي لوی سیاسي رقیبانو چین او روسیې په تدریجي ډول په ټوله افریقا کې سیاسي او اقتصادي نفوذ پراخه کړي. هغوی په قصدي او یرغلیزه توګه په سیمه کې پانګونې په نښه کوي څو د امریکا د متحده ایالاتونو پر ضد په رقابتي توګه ګټې ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار همدارنګ وویل روسیې غواړي چې د مالي درغلیو څخه د ډکو معاملو له لارې په افریقا خپل اغېز پراخ کړي. جان بولټن پر مسکو تور پورې کړ چې غواړي په ملګرو ملتونو کې د رایو ترلاسه کولو په بدل کې د وسلو او انرژۍ له پلورلو ګټه واخلي او د افریقا لویه وچه کې همدا لاره خپله کړي. نوموړي د چین په اړه هم وویل چې غواړي د رشوت په ورکولو مبهمو قراردادونو او ستراتیژیکو پورونو افریقا د پیکینګ په یوه مستعمره بدله کړي. چین او روسیه چې دواړه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ویټو حق لري، تر اوسه یې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د دې تورونو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تیبور ناګي د دې هیواد د کانګرس غړو ته په خبرو کې د افریقا په لویې وچه کې د چین د اقتصادي، نظامی او سیاسي نفوذ د پراختیا په اړه خبرداري ورکړ. چین په 2014 میلادي کال کې د یو کمربند یوې لارې په نوم نړیواله پروژه پیل کړي. د دې پروژې پر بنسټ چین له جنوب ختیځ آسیا، منځنۍ آسیا، منځنۍ ختیځ، اروپا او افریقا سره د مځکې او اوبو له لارې وصلېږي. پیکینګ همدارنګه په 2018 کال کې په افریقایي هیواد جیبوتی کې وړه پوځي اډه پرانسته. دا هغه هیواد دی چې په کې د افریقا لپاره د امریکا یوازینۍ او دایمي پوځي اډه هم پرته ده.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې پای ته ورسیدو. زه احمد تکل تاسو اجازه غواړم او استودیو خپل همکار جعفر احمدی ته سپارم چې د